دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د هر کله کوم وخت په افغانستان کې د مسبخین دوه بجې شوې. نن د دوشنبه ورځ او د دوشنبه په ورځ عموما موږ د دوه بجو په دې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو او همدارنګه نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او د کابل په لویدیځ کې د اعتراض په توګه لارې او سړکونه تړلي دي. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې ګڼې سیمې د داعش له وسلوالو پاکې شوي. ولسمشر غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو او د ایران په لویدیځه سیمه کې زلزله شوې. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د هزاره ملیشو د یو نیول شوي قومندان علیپور سلګونه پلویان نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او د اعتراض په توګه یې د کابل په لویدیځ کې لارې او سړکونه تړلي. مظاهره چیان د علیپور په نوم د هغه قومندان د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په مرکزي افغانستان کې د هزاره ملیشو مشري کوي. حکومتي چارواکو تر دې مهاله پر علیپور لګیدلې تورونه نه دي واضح کړي، خو یو شمېر چارواکو نوموړی د خپل سرو وسلوالو په لرلو تورن کړی. د کابل د پولیسو مشر محمد روشندل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس د کابل په څو ناحیو کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ اخوډب روان دی. روشندل وویل مظاهره چیان دوه ډلې دي چې یوه ډله یې سوله ییز او بله ډله یې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی. په سیمه کې د ځینو عیني شاهدانو له قوله ویل شوي چې د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. پولیس وایي اعتراض کوونکو پرون هم د پولیس سره خوډب کړی و چې د دوی په وینا د پولیسو څو پوستې سوځولي او یو شمېر پولیس هم ټپیان کړي دي. له فراه ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې طالبانو په یو کمین کې لږ تر لږه 18 پولیس افسران وژلي دي. په فراه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې پولیس ته دا مرګ ژوبله پرون ناوخته د لاس جوین ولسوالۍ او د فراه ښار ترمنځ په لوی الاره کې اوختي. چارواکو ویلي چې په وژل شوو کې د لاس جوین د امنیي قمندان او د فراه د امنیي قمندانۍ د اپراسیون امیر هم شامل دي. ځینو خبري رسنیو بیا د وژل شوو پولیسو شمېر 40 تنه یاد کړي. وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې په دې برید کې 40 تنه افغان پولیس وژلي. دا ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې ګڼې سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړي او په ځینو سیمو کې اوس هم عملیات روان دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي په هسکه مینا کوټه چین او نازیانو ولسوالیو کې هغه سیمې چې له کلونو راهیسې د داعش وسلوالو سره وي اوس ترې پاکې شوي او په همدې سیمو کې ګڼ شمېر روزن ځایونه او پټن ځایونه له منځه وړل شوي. ښاغلی خوګیاڼی وایي له پخوا سره د اوسنیو عملیاتو توپیر دا دی چې په پاکو شوو سیمو کې ولسي ځواک ځای پر ځای شوی دی. دا نوموړي په وینا د عملیات به په سیمه کې دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. ارګوای ولسمشر غنی به د افغانستان په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې ولري. د ولسمشر یو ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوا په کانفرنس کې تر شپېتو د زیاتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د لسګونو مرستندویو ادارو استازي برخه اخلي.
به روزهای سه شنبه و چهار شنبه نشست برگزار میشه.
خاغلی مرتضوی وایي دا غونډه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ جوړیږي او پکې به د افغانستان او مرستندویو هیوادونو ترمنځ متقابل ژمنې وارزول شي. په دې غونډه کې د دوه شپېته هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د 15 مرستندویو ادارو با صلاحیت استازي ګډون کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا پرون ماښام د جنوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلی. افغان حکومت به د جنوا په کانفرنس کې د اصلاحاتو او اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې د خپلو اقداماتو رپورټ وړاندې کړي. دوی همدارنګه تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې غونډه کې د افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړي. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړسوله. ایرانی چارواکو ویلي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هغه سیمه هم لړزولې چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې د 600 نه زیات کسان ژوبل شوي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي خو یو شمېر کلي زیانمن کړي. تیر کال د 1.3 درجې وی زلزلې له عراق سره پر پوله پرته د ایران لویدیځه سیمه لړزولې و چې په نتیجه کې 600 کسان مړه شوي وو. او د اوکراین پارلمان نن د دې هواد د نظامی شورا په سپارښتنه د یو پوزي قانون د جوړولو د بحث لپاره فوق العاده غونډه کوي. اوکراین دا ګام وروسته تر هغې اخلي چې روسي ځواکونو پرون په تور سمندرګي کې د کریمیا ټاپوزم په سواحلو کې پر یو شمېر اوکراینی کښتیو ډزې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پرون د پوځي شورا له غونډې وروسته وویل د دې نوي پوځي قانون د معرفي کولو ملاتړ کوي، خو په خبره یې د نوي پوځي قانون معنا دا نه ده چې اوکراینی ځواکونه به حتما تا روسي عملیات کوي. اوکراین وایي روسي ځواکونو د دوی پر دوه جنګي کښتیو ډزې کړي.